شما در کمتر از یک ساعت دیگر با همکارم باشید.
د ازادی رادیو دا خبرونه یو ساعته ده. السلام علیکم. شنبه ده د وږي اسمبلی شلمه د سپتمبر 11مه په راپورونه کې نن پر امریکا د سپتمبر د 11مه د حملو شل کاله پوره شول. هغه حملو د امریکا پر رهبری نړیوال ائتلاف ته په افغانستان کې د پوځي ماموریت زمینه برابر کړه.
زه ویلای شم چې د 11 سپتمبر کې یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د لوږې د احتمال خبرداری ورکړ.
هغه څه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمېر او کچه تقریبا 2 زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي.
په میدان وردګ کې خلک د وزګارتیا له زیاتېدو شکایت لري. په پکتیا کې خلک د اقتصادي فعالیتونو د پیل غوښتنه کوي.
د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم.
د خبرونې په دویمه نیمایي کې د ازادي په څپو کې پروګرام لنډه برخه خپرېږي. پیل له خبرونو کوو. د امریکا ولسمشر د سپتمبر د 11مه په مناسبت په خبرو کې له خپلو خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. په مسکو کې د امریکا سفیر احضار سوی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مه د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل، د امریکا د روح لپاره په مبارزه کې اتحاد زموږ د قوت تر ټولو لویه نقطه ده. ولسمشر بایدن زیاته کړه چې شل کاله مخکې په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان په امریکا کې ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمنه جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11مه د حملو دریو سیمو ته ولاړه سي، نیویارک، پینټاګان او په پنسلوانیا کې یوه ساحه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداری ورکړ. انټونیو ګوترش پرون خبرلانو ته د څرګندونو پر مهال د داسې یو احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ښاغلی ګوترش زیاته کړه چې اقتصادي سقوط به په افغانستان کې د یو ناورین او تروریستانو ته د یوې توفی حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته تر دې ورکوي چې د افغانستان لپاره د ځانګړي استازي دیبورا لاینز د پنجشنبه پر ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل، د میلیاردونو ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغیز وکړي. ګوترش وویل چې باید داسې یوه لاره وموندل سي چې د داسې یوه ناورین مخه ونیول سي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي، له میلیونونو کورنیو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په اړه به له طالبانو سره تماس ونیسي. د یو این ایچ سی آر مشر فلیپو ګراندی پرون د وژې پر 19مه ترکیې ته د سفر پر مهال وویل، د دې ادارې تر دې دمه بهر ته د تاک په نیت د افغانستان د سرحدونو پر لوري د افغانانو د ورتګ نښې نه دي لیدلي. خو ښاغلی ګراندی خبرداری ورکړ چې که د افغانستان وضعیت خراب سي، دا وضعیت شایي بدل سي. ترکیه چې اروپا ته د کډوالو د تګ ترانزیت لار بلل کیږي، مخکې تر دې اندېښنه شوه لې چې شایي په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته زیات افغان کډوال د هیواد ته د ننوتو هڅه وکړي. شغلی ګراندی د ترکیه په جنوبي ښار غازیان ټیپ کې په یو خبري غونډه کې د خبرو پر مهال زیاته کړه چې دوی تر اوسه د افغانستان د سرحدونو خوا ته د خلکو د پراخ خوځون او نورو هیوادونو ته د هغو د ننوتلو د هڅو موارد نه دي لیدلي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې له خپل ترک سیال سرای د کابل د نړیوال هوایی ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دواړو هیوادونو پر همکاریو خبرې کړي. قطر او ترکیه په ګډه هڅه کوي چې د کابل نړیوال هوایی ډګر د نړیوالو الوتنو لپاره له تخنیکي پلوه چمتو کړي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن السانی پرون پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې له مولود چاوشغلو سره د افغانستان په اړه خبرې کړي. السانی ویلي چې د کابل د هوایی ډګر د بیا پرانیستو او له نړۍ سره د افغانستان د بیا وصلېدو په هدف د ترکیې او قطر د همکارۍ له نتایجو څخه خوشحاله دی. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمد الله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په لړ کې اعلان وکړ چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکي مهمه لوبه به کنسل کړي. خوشغلی وسیق تیره شپه ازادي راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه تر اوسه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامي امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامي امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې دمه خپل رسمي دریځ نه دی بیان کړی. کېدای شي چې دا تګلاره په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره موږ خپل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو لوبډلې د بنګلاديش د 19 کلونو د لوبډلې په وړاندې خپل لومړی 500 سوره لوبه بایلوده. افغانستان پرونی لوبه چې د بنګلاديش په پلازمینه ډاکا کې وه د شپاړو سمنډو په توپیر سیالي لوبډلې ته بایلوده. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دواړه لوبډلې څلور نورې 500 سوره او یوه ټیسټ لوبه هم په راتلونکي کې لري.
د افغانستان لس کلن لوبډلې د بنګلاديش پر وړاندې خپل لومړی 500 سوره لوبه ترسره کړه. د دې وروسته په افغان لس کلن لوبډله د بنګلاديش لس کلن لوبډله سره څلور نورې 500 سوره لوبې او یوه څلور ورځنۍ لوبه ترسره کړي.
تمه ده چې د 19 کلونو لوبډله به د سپتمبر پر 16 خپل هیواد ته ستنه سي. سپینې ماڼۍ وایي چې د امریکا د اتباعو او دایمي اوسیدونکو په ګډون 2 کسان د متحده ایالاتونو په مرسته پرون له افغانستانه ووتل. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې ایمیلی هورن پرون ماښام په یو بیان کې وویل چې 19 امریکایي وګړي د قطر ایرویز په الوتکې کې له افغانستانه ووتل. الجزیره چینل هم پرون خبر ورکړ چې د قطر د هوایی شرکت یو الوتکه چې 1625 مسافر پکې وو پرون د کابل له نړیوال هوایی ډګر دوحې ته والوته. پر کابل د طالبانو له واکمنېدو وروسته د قطر ایرویز لومړی تجارتي الوتنه د پنځمې په ورځ له کابله دوحې ته وه. د امریکا د ملي امنیت شورا ویاندې زیاته کړه چې د متحده ایالاتونو د دایمي ویزې لرونکي 11 نور کسان د مځکې پر لاره له افغانستانه وتلي دي. میرمن هورن ویل دا شی چې د امریکا حکومت امریکایانو ته په بیلابیلو لارو له افغانستانه د وتلو خوندي لارې چارې مومي. د راپورونو له مخې په مسکو کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر جان سالیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په چاکونو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د روسي تاس اوریا نووستي خبري اژانسونو راپور ورکړی چې شاغلی سولیوان د بهرنیو چارو وزارت کې د 40 دقیقو لپاره تم سو او بیا ووت. شاغلی سولیوان په دې اړه چې ولې احضار شوی څنی دی ویلي، خو روسي رسنوی هم په دې اړه نور جزئیات نه دی ورکړي. د روسي پارلماني ټاکنې د نومبر 18 تر 19 نیټې ترسره کیږي. ځینو رسنیو د ناڅرګندو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې وایي په مسکو کې د امریکا سفیر هغو روسي خبریالانو ته چې په امریکا کې کار کوي د کار د جواز د چمتو کولو لپاره د بهرنیو چارو وزارت ته بلل شوی وو. خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. د دې خبرونې د سر موضوع نن د سپتمبر 18 پر متحده ایالاتونو د تروریستي حملو شلمه کلیزه ده. یو شمیر امریکایي چارواکو تیر ماښام په یوه رسمي غونډه کې چې د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم پکې وو د دې مهمې پیښې قربانیانو ته د درناوي لپاره د یوې دقیقې لپاره چوپتیا غوره کړه. ټاکل شوی نن شنبه د امریکا په بیلابیلو سیمو کې په دې مناسبت ځانګړي مراسم ترسره سي. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 18 حمله د امریکا د ژوند تګلوري بدل کړ. شل کاله مخکې د سپتمبر په 18 په نیویارک کې د نړیوال سوداګرۍ دولو یو ودانۍ په واشنگتن ډی سی کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د تختول شویو الوتکو په وسیله پنخه شول. په دې پیښه کې د امریکایي چارواکو په وینا نږدې 3000 کسان ووژل شول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو بلکې په افغانستان کې هم د ژور بدلون باعث شوه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حمله تورنه کړه او په دې پلمه لپیخ څو اونۍ ورسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته پناه ورکړې وه و پرځاوه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه د سپتمبر په 10مه په واشنگتن ډی سي کې جوړه شوې وه د دې پیښې په ورځ خپل او د امریکا د خلکو احساسات بیان کړل. بلینکن وویل چې دا د امریکا د تاریخ تر ټولو تور ورځ وه، خو هغه زیاته کړه چې په دې ورځ امریکایانو دا وښوده چې ځان څنګه بیرته جوړولی شي.
Maybe more than any other event in our lifetime.
نن دلته د دې لپاره هم راغلی یو چې شاید سپتمبر 11مه تر بلې هرې پیشې زیات زموږ د ژوند تګلورې او د نړۍ سره زموږ تعامل بدل کړی وي. دې پیشې یو پوره نسل خدمت ته وهڅاو، څوک خبري اعلان شول، څوک حقوق پوهان او د بشري حقونو مدافعان، ځینې په رضاکار ډول پوسټ ولاړل، سلګونه زره کسان د خدمت لپاره افغانستان ته لاړل. 2041 سرتیری مو وشل شول. په دې سرتیرو کې هغه دیارلس نارینه او ښځې هم شامل دي چې څو اونۍ مخکې هغه مهال چې موږ خپل ماموریت هلته پای ته ورساوه ووژل شول.
تکل شوی چې د امریکا په بیلابیلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ شي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل شویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرستې کوي چې د سپتمبر د 11مې د حملو په نتیجه کې ناروغۍ ورته پیدا شوې دي. دا ټولنه همداراز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل شوي. د نیویارک د دوو دنګو نړېدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ شوی له شلو کلونو وروسته له هم د هغو تورستانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي. په دې ځای کې چې د دې حملې د څه کم 3000 قربانیانو نومونه پکې لیکل شوي، خلک راځي او په خپلو کمرو سلفي تصویرونه اخلي. د امریکا نوی نسل ته د سپتمبر د 11مې پیښه تر ډېره د تاریخ یو برخه ده.
و موردل چې د امریکا پر متحده ایالاتونو د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو شل کاله پوره شول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په هغه غونډه کې چې پرون جمعه په واشنگتن ډی سي کې جوړه شوې وه، د امریکا د تاریخ تر ټولو توره ورځ وبلله. شل کاله مخکې په دې ورځ پر امریکا حمله وسوې چې هغه پر افغانستان د نړیوال ائتلاف د برید سبب شوې. د افغانستان تیر حکومت په وار وار ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د تیرو شلو کلونو تحرکاتو څه باندې شلو نورو تروریستي ډلو ته د فعالیت زمینه برابره کړې ده. له متقاعد جنرال دولت وزیر څخه مې د مرکې پیل کې پوښتنه وکړه چې پر امریکا د حملو شل کاله پوره شول، دا د افغانستان لپاره د کومو بدلونونو سبب شوې؟
د سپتمبر 11مه څرنګه چې په امریکا کې بروجونه وران شو، په دې ورځ باندې په همدې شکل امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ. دا چې بروجونه چا ویجاړ کړي وو خو هغه تر اوسه موږ ته معلوم نه دي، مګر په افغانستان کې چې امریکایانو افغانستان ویجاړ کړ دا ټولې نړۍ ته معلوم دی. امریکایان په دې پلمه باندې راغلل چې افغانستان سره مرسته وکړي، توریستي ګروپونه وټکوي او افغانستان آباد کړي. نو افغانستان کې اقلان یو منظم یو باثباته حکومت رامنځته کړي او دلته داسې حالت رامنځته کړي چې خلک د کار خاوندان شي، د ډوډۍ خاوندان شي او د سولې خاوندان شي. خو دوی د خلکو نه ډوډۍ هم واخیسته، سوله هم واخیسته او کار یې هم ترېنه واخیسته او دلته یې قطعا نو حکومت په جوړولو کې مرسته وکړه. فساد یې خپور کړ، رشوت او غصب او دې ته یې لمن ووهله، د قومونو په منځ کې بې اتفاقي رامنځته کړه. نو زه ویلی شم چې 11 سپتمبر یوازې په یوازې د افغانستان لپاره د بدبختۍ باعث وګرځېده.
پر افغانستان د نړیوال ائتلاف حمله او دلته د تروریزم پر وړاندې نړیواله جګړه فکر کوي چې د نړیوالو تروریستي ډلو د زوال سبب سوه که لا نورې ډلې هم ایجاد سوې؟
زما په عقیده دوی تروریستي ډلې پلمه ونیولې افغانستان باندې یرغل وکړ. کنه القاعده په پاکستان کې جوړه شوې وه، مرکز یې په پاکستان کې و او بالاخره اسامه په پاکستان کې ووژل شو. دلته دوی کولای شو چې د طالبانو سره په هماغه وخت کې ګډه ژبه پیدا کړې وي او په ډېر سوله ییزه توګه دوی دغه مسله حل کړې وي. هلته طالبانو سمه ده چې اسامه بن لادن نه ورکوه، خو په دې شکل باندې دوی په زور باندې اسامه د دوی نه غوښته. که دوی د یوې سمې لارې د نړیوالې محکمې له لارې اسامه غوښتې وی او لکه چې طالبانو دوی ته ویل په هغه شکل باندې بې اسامه وه، خو دوی په خپل باندې په خپل زور باندې متکی و او بدون د اجازه د ملګرو ملتونو نه د ملګرو ملتونو نه خو وروسته اجازه واخیسته د برید لپاره او دوی راغلل دلته په افغانستان یې برید وکړ او د دې په نامه باندې چې موږ القاعده ځپو زما په عقیده باندې د دوی اهداف د القاعدې ځپل نه و نور اهداف یې درلودل دا چې موږ خو تاسو ټول پوهیږو چې هغه اهداف ته ورسېدل که ونه رسېدل کډې بار کړلې خو زما په عقیده باندې د دوی اهداف نور و نه یوازې د تروریستي ډلو ځپل
اوس چې شل کاله وروسته بیا طالبان واک ته رسېدلي مهم بنسټونه تقریبا منحل سوي څه فکر کوئ چې افغانستان به له کومو ستونزو او ننګونو سره مخامخ وي
طالبان خو اوس واک ته ورسېدل طالبان باید هم د تاریخ څخه د تیرو پیښو څخه زده کړه وکړي څرنګه چې په مخکې ځل طالبان حکومت ته رسېدلي وو هغه څه چې دوی کول او کړنې وې هغه خو ټولو ته معلومې دي چې تقریبا دوی ونشو کولی چې په هغې کړنو باندې حکومت ته دوام ورکړي او په افغانستان کې حاکمیت ټینګي نو معنا دا ده چې هغې نه په زده کړه باندې دوی باید خپل روش کې تغییر راولي د خلکو سره ښه رویه وکړي او په هغه خبرو باندې چې هغه په دې نه ارزي چې دوی خپل وخت په ځای کې په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي او په وړو مسایلو باندې دوی لویو مسایلو ته فکر وکړي او لوی مسایل دا دي چې د خلکو په منځ کې اتحاد او اتفاق راولي ټولو قومونو ته په افغانستان کې حق ورکړي ټولې ژبو ته هغه ژبې چې په افغانستان کې رسمي دي هغوی توازن په نظر کې ونیسي ملي اردو جوړه کړي ملي پولیس جوړ کړي ملي امنیت جوړ کړي او هغه ادارې چې هغه د افغانستان لپاره د افغانستان د آبادولو لپاره په کار دي هغې ته باید توجه وکړي د ظلم او زور څخه صرف نظر وکړي مخنیوی وکړي او داسې کارونو ته لاس وانه چوي چې یوازې په ږیره باندې یوازې په موسیقي باندې یوازې په لمانځه باندې یوازې په داسې خبرو باندې چې هغه د خلکو خپل کار دی په هغې باندې خپل وخت ضایع نه کړي لویو کارونو ته لویو پیښو ته نظر وي او د افغانستان ملي ګټې په نظر کې ونیسي د ګاونډیانو سره هم تناسب مراد کړي په اړیکو کې د هند سره د پاکستان سره د ایران سره او د منځنۍ آسیا د هیوادونو سره او په نړیوالو په نړیواله سطحه باندې د امریکا د هندوستان او د لویو قدرتونو سره لکه روسیا او چین چې دی د دوی سره هم خپلو اړیکو کې توازن وساتي تر څو چې افغانستان آباد شي افغانستان یوازې طالبان هم نشي آبادولی کوم بله ډله هم نشي آبادولی تر څو چې ټول افغانان سره لاسي ونه کړي او یو ځای نه شي او د افغانستان د آبادولو لپاره څلور لاسونه ورنه کړي دا امکان نه لري
متقاعد جنرال دولت وزیری و چې د امریکا پر متحده ایالاتونو یې د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلو کلونو د پوره کېدو او پر افغانستان یې د اغیزو په اړه خبرې کولې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري
په پکتیا کې لا هم د بانکونو په ګډون ځینې ادارې نه دي فعال سوي د پکتیا ځینې اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون ځینې ادارې لا هم فعالیت نه لري چې له کابل خلک له ستونزو سره مخامخ سوي دي تفصیل په دې راپور کې
د 2021 کال د اګست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره ننوتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي دوی د پکتیا له سیمه ایزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي چې دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي هر ورځ موږ راځو ورته دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم له خلکو مقرضونه کړی دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګي دی. اوس سړی همداسې موتا راوړلو دلته، دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې کارزار شو، عزیزي بانک ته راغلي، وروره جانه بیخي هغو کتابچې کې پیسې پسې لیکلي دي، نور څه درک نه لګېږي. دلی مور شپې په بایبان کې وده تېروو، دغه بانک کله خلاصېږي، یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نوره وروره جانه صادره چوو په لیارې کې.
د بانکونو د بندېدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارونو فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورټ او د پېژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کېږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیې ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کېږي. زیاتې ستونزې دي که چېرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي، څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی.
څنګه چې مرکزي بانک پرانیستی ده، دوی دې هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ دوی قضیه به اړوند ارګانونو ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل سوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زی په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزي ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
د میدان وردګ ولایت اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دې ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي او بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو روان دي. تفصیل په یو راپور کې.
نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا شل پنځه ویشت دې مټه کار نه دی کړی او د کور کرایه ملا باندې را دغاړې ده او ټول کارګر چې دي ولا کار هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولکه د بچو د پیسې لرو، د هوټل پیسې ولکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناستي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه شوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی، او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی. که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دې کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی ازادي راوړي ته وویل میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیف سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګو ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم متل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیف سوی دی، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تثبیت
کردیم. رادیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د غذایی موادو کمښت ته اندېښنه ښوولې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. د خوړو د نړیوال پروګرام د آسیا پاسیفیک څانګې مرستیاله وایي چې را روان ژمي او د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په پام سره دا اندېښنه د توجیه وړ ده. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې.
د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اگست د 28 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دیرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږې پاتې کیږي. د ډبلیو ایف پی د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې دا دي چې د هغه کورنیو شمیر او کچا تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاخت خواړه نه خوري یا لویان خپل برخه ماشومانو ته ورکوي او یا د دې لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لږ خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لږ تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایی موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
د خوړو کمښت او بیکاري د هغو کورنیو لویه اندېښنه ده چې موږ یې سروې کړې. په داسې حال کې چې ژمی په چټکۍ سره را روان دی او د هیواد اقتصاد دړې وړې دی، د دوی اندېښنه د توجه وړ ده. اوس به اړو خلکو ته د مرستو د رسولو لپاره زموږ سیالي له وخت او واورې سره وي. که موږ د کال تر پایه 14 میلیونو افغانانو ته د مرستو رسولو هدف په پام کې ونیسو، نو باید تر نومبر میاشتې پورې په هر میاشت کې 9 میلیونه کسانو ته ځان ورسوو.
د ډبلیو ایف پی د چارواکي وویل دا ښایي چې ډیری افغانان د بشپړې بېوزلۍ پر مورګه ولاړ دي. دا اندېښنې داسې مهال ښودل کیږي چې په افغانستان کې له یوې خوا سیاسي ابهام خلک پر راتلونکي بې باوره کړي او له بلې خوا د عامو افغانانو د اقتصادي توان کچه راټیټه شوې ده. ملګري ملتونه افغانانو ته د بشري مرستو د هڅو په ترڅ کې په پام کې لري چې د روانې دوشنبه په ورځ په ژنیو کې په یو لوی کنفرانس کې له مرستندویو هیوادونو څخه شاوخوا 600 میلیون ډالر بسپنه راټول کړي.
اوس به دا واورئ چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په باب کومې لیکنې او تبصرې راغلي دي.
وارنگتن ګارډین ورځپاڼې د افغانستان په اړه د یو پخواني یرغمل نظر خپور کړی دی. دو اتیا کلن تیری وایت په 1980 میلادی کال کې په لبنان کې د ترهګرو له لوري 15 کاله برمته و. دی وایي چې د افغانستان کړکیچ په یرغل نه حل کیږي. وایت چې ډیر کلونه پخوا افغانستان ته تللی و، د دغه هیواد د جغرافیې پر سختوالی، د خلکو پر کلکوالی او زړورتوب پوهیږي. ښاغلی وایت وایي په ډاډ ویلی شي چې په جګړې او یرغل د افغانستان ستونزې څوک نشي حل کولی. د په نظر لویدیځوال کله کله ژر جګړې ته مخه کوي او فکر کوي چې په جګړې به ستونزې حل کړی شي. وایټ زیاته کړه او ریډلې دي چې طالبان یو څه بدل شوی او هیله لري چې دا رښتیا وي. د بریتانیا میل ورځپاڼې بیا د خپل هیواد د استخباراتي ادارې د مشر پر خبرداري لیکنه خپره کړې ده. د بریتانیا د داخلي استخباراتو یا ام آی 15 عمومي رئیس کین مکالم ویلي چې د طالبانو له لوري د افغانستان نیولو سخت دریځ زړه ورکړي او دا د القاعده شبکې د بیرته راتګ او پر لویدیز د حملو سبب کېدای شي. مکالم د جمعې په ورځ په یو مرکه کې همداراز وویل د ناټو ځواکونو د وتلو او د افغانستان د حکومت د پرزیدو له کبله بریتانیا له لا زیات خطر سره مخامخ کېدای شي. د بریتانیا د استخباراتي ادارې رئیس باور لري چې د تروریستي حملو یا د ترهګرو د روزلو په اړه د تروریستانو نظر په یو شپه کې نشي بدلېدای او همغه سي حمله کولی شي چې القاعده شبکې د 2000 لومړي میلادي کال د سپتمبر په 11مه نیټه د امریکا په متحده ایالاتونو کې کړې و. د بریتانیا د داخلي استخباراتو رئیس دا هم وویل چې په تیرو څلورو کلونو کې د یو ډیرش تروریستي حملو پلانونه شند کړي. د پدې اړه چې بریتانیا د شل کال په خوا په پرتله اوس خوندي ده وکنه وویل دا سخت ده چې په دې اړه څه ووایي. وایت په عین حال کې ومنل چې نن سبا د 2000 لومړي کال د سپتمبر تر 11مې د مخکې وخت په پرتله زیاتې دسیسې شندوي، خو په متوسط ډول دا دسیسې وړې او لږ پیچلې دي.
ازادي رادیو ته ورجاست. دا هم د دې خبرونه د مهمو خبرونو لنډیز. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمی کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د یووالي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو سرمنشي د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط خبرداري ورکړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمشنر ویل میلیونونو کورونایو بې ځایه سویو افغانانو سره د مرستو په خاطر به له طالبانو سره تماس ونیسي. د قطر د بهرنیو چارو وزیر وایي چې لخپل ترک سیال سره د کابل د نړیوال هوایي ډګر د بیا پرانیستو لپاره د دوړو هیوادونو پر همکارایو خبري کړي. طالبان وایي چې په سپورټي لوبو کې د شوزو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د افغانستان د کرکټ د نونس کلونو لوبډلې د بنگلاديش د نونس کلونو د لوبډلې په وړاندې خپله لومړۍ 500 لوبه پایلوده. راپورونه وایي چې په مسکو کې د امریکا سفیر جان سولیوان د هغه څه په خاطر چې روسي چارواکو د روسیې په انتخاباتو کې د متحده ایالاتونو لاسوهنه بللې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شوی دی. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي رادیو واورید. د دې او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستلای شئ، ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی. د خبرونې په پاتې شیبو کې د ازادي په څپو کې د پروګرام لنډه برخه خبريږي.
آزادی پچپوک
در امواج آزادی.
د ازادي په څپو کې اونیز پروګرام ته مو په سلامونو هر کلهي کوو. د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهې قومندان احمد شاه مسعود شل کلمخ کې د دو عرب حمله کوونکو په ځانمرګي برید کې په افغانستان کې ووژل سو. په هغو کلونو کې دا پیښه د خپل ډول لمخې یو خبره جوړونکې پیښه وه چې خپل د احمد شاه مسعود پلویانو ته هم دا پیښه د منلو وړ نه وه او د حیرانتیا وړ ښکارېدله. تر دې پیښې دوه ورځې وروسته یعنې د سپتمبر پر 11مه د امریکا پر متحده ایالاتونو تروریستي حمله وسوه چې تر هغه پیښې وروسته د نړۍ د سیاست لوري په ځنګړي ډول د افغانستان په وړاندې بدل سو. نړیوال ائتلاف د ملګرو ملتونو د منشور له مخې پر افغانستان حمله وکړه چې د طالبانو نظام رنګ او نوی حکومت تشکیل سو چې دغه نوی حکومت شاوخوا شل کاله دوام وکړ. د احمد شاه مسعود د وژنې شل کاله کیږي، خو شل کاله وروسته د طالبانو په وړاندې هغه کسان بیا سره تنظیم سوي چې ځانونه د مقاومت جبهې غړي بولي. طالبان بیا واکمن سوي او افغانستان بیا لیوه مبهم حالت سره مخامخ سوی دی. د ازادي په چپو کې د پروګرام میلمانه مو دی په ولسی جرګه کې د خوست د خلکو استاذ کمال ناصر اصولي، د سیاسي مسایلو شینونکی مزمل شینواری، پخوانی سناتور ګلالی اسافي. ځینې اوریدونکو په لاین کې دی کفایت الله کابل د سکایپ له لارې زنګ راوهلی. مهرباني وکړئ آزادی رادیو د ستاسو آواز مو جوړو.
سلامات اوسئ. تاسو پروګرام کې هم د اتلسم د سنبلې په مورد باندې ده، نو که څه هم دغه موضوع تقریبا د شل کاله کېږي چې په افغانستان کې روانه ده، زما اگر که دغه موضوع نه لږ دغه خیر او مخالف ده، نظر مې داري چې دغه روان وضعیت چې په افغانستان کې دی، دا خلک ډېر نارامه دي، ډېر په تشویش دي، ډېر په مشکلاتو کې دي. دغه میډیا او مطبوعات له لارې خلکو ته یو آرامش ورکړل شي. مشکلات شته. افغانستان دغه شل کاله عام جنگ و جنجال کی و ماوس دا یو څو وخت کیږي چې دوسې لوی انقلاب په افغانستان کې نو راغلی. نظر مې دا چې خلک باید ټول یو آرامش ته وبلل شي.
بل کفایت الله رسنی په دې برخه کې تاسو ول چې دوی باید رول ولوبوي. کله چې مسایل په منفی ډول روان وي او د ډاډ وړ مسایل نه وي، رسنی څه کولای شي؟
لکه اوس موږ تاسو ولیدل مثلا مزار شریف، کابل، جلال آباد، هرات، یعنی همیش په چدا لاس په لاس کېدل دغه ډلو او ټپلو لخوانه، هلته به ډېر زیات قتلونه کېدل، هلته به ډېر زیات مشکلات پېښېدل، ډېر مهاجرتونه به کېدل. اتمن مشکلات شته دي.
ډېره مننه ستاسو نظر هم اوریدلو اوریدونکو له رسنیو غوښتنه وکړي چې خلک آرامتیا تا راو بولی. د ولسی جرګې استاذ کمال ناصر اوسلی را سره په تماس کې دي. اوسلی صاحب، شل کاله وروسته هم خلک ضرورت لري چې له آرامتیا ډک خبرونه واوري. شل کاله وروسته کوم شاین بدل سوي دي؟ فکر کوي چې کوم څه منفي روان دي او څه مثبت روان دي؟
بایزته دی وای شل کاله مخکې زه په روسیا کې وم. کله به چې افغانستان ته راغلم، افغانستان کې تلویزیون نه وو او د افغانستان ژورنالیستان هم دومره په هغه وخت کې فعال نه و، لکه اوس د بیان ازادي په همدې ډول نه و. لکه اوس افغانستان ته به راغلم، د طالبانو سره به زموږ ژوند ډېر په آرامش کې تېرېده، ځکه سوله وه، امنیت وو. په دې یوه طرف په ښارونو کې، بل طرف ته جنګ روان و داخلي، اما په ښارونو کې، په لارو کې امنیت وو. اوس حالت تغییر کړی ده. د افغانستان خلک ځوانان تعلیم یافته شوي دي، دنیا لیدلې ده، انټرنیټ موجود دی، د بیان ازادي موجوده ده. دغه ټول هغه څه دي چې باید شل کاله مخکې طالبان د دې اوسني ځوانانو سره سازش وکړي. او دغه سازش د کلیو خلک کله چې هم شارونو ته راځي، د تاریخ په اوږدو کې وګوري، کله چې د امان الله خان په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه ونیول، کله چې د ډاکټر نجیب په وخت کې د کلیو خلک راغلل شارونه ونیول، په هغه وخت کې هم دا انتقادات موجود وو او ویل کېدل چې د کلیو خلک د شارونو د خلکو سره په گزاره باندې نه پیلیږي، د شارونو د خلکو حقوق پایمالوي. لکه موږ د مجاهدینو وخت، د ډاکټر نجیب وخت موږ ولید، کنه په هغه وخت کې هم دا رقم وشول. بدبختانه اوس هم عین حالت روان ده.
اصولي صاحب، شل کاله مخکې په دې ورځ احمد شاه مسعود په یوه حمله کې ووژل سو. شل کاله وروسته د واقعاتو یو تکرار نه څرګندوي که فکر کوي چې اوس ځینې شیان متفاوت روان دي؟
زه اصلا د احمد شاه مسعود په اړه بل نظر لرم. احمد شاه مسعود و چې د افغانستان په هغه وخت کې نظام ایران کړ. دوی یوه ډلګۍ سره یو ځای شول، کودتا یې وکړه، سوله پرې نه خوده چې هغه حالت ته ورسیږي لکه څنګه چې
افغانستان. اوسلی صاحب، اوس طالبانو یو نظام ړنګ کړ، د افغانستان امنیتي ځواکونه ړنګ کړل، ملي اردو ړنګ کړه.
دام درته وایم، دا هم خیانت شمیرل کیږي. دوی هم عین کار وکاوه. دوی دا اوس ځینې په ځینې ګروپونو کې زه د طالبانو مسیجونه اورم، وایي چې د پخوانۍ ملي اردو کسان ځان ته مه پرېږدئ او نوي کسان چسپې. اوس صحیح ده، د غم زما د کلي خلک دي همدا طالبان، مګر همدغه طالبان تر اوسه پورې په هغه ډول نه دي روزل سوي لکه څنګه چې زما ملي اردو وه. زموږ هیله امید همدغه خلکو څخه همدا ده، د همدغه طالبانو څخه، چې زموږ د ملي اردو هغه کدرونه چې رښتیا هم تاسو روزلی سي او هم ملي اردو په پښو درولی سي، هغه باید.
اصولي صاحب، فکر نه کوي چې طالبان اوس بدل دي؟ طالبان اوس دنیا ولیدله، په قطر کې سیاسي دفتر لري، وخت نا وخت سفرونه کوي، د نورو اسلامي هیوادونو له وضعیت هم خبر دي. فکر نه کوي چې دوی تقریبا اوس دنیا لیدلې ده، باید د هغوی له تجربو هم ګټه واخلي او د افغانستان هغه ارزښتونو ته درناوی وکړي؟
ما تاسو ته ویل کنه مخکې چې اوس هغه وخت نه ده د بیان ازادي موجوده ده، زموږ خانان رسیدلی دي، ورسره طالبانو مشران هم رسیدلي، اما ځینې ځوانان شته دي کلیوال چې هغه راغلي دي په ښارونو کې هغه برخورد باندې چې څنګه ضرور ده د ښاري خلکو سره، ځینې اشخاصي بد رویه کوي چې د افغانستان د خلکو کرکه راپاروي او دا خبره نه ده. اوس دوی ته لوی چانس لاسته ورغلی ده چې دوی دا هر څه په خپله ګټه وڅرخوي. په افغانستان کې یو قوي دولتي یو قوي مرکزي دولت جوړ کړي.
بله ډیره مننه. سناتوره ګلالی صافی هم را سره ده، پخوانی سناتوره ګلالی صافی. شل کاله وروسته چې کله اوس مظاهرې راوځي، یعنی شل کاله مخکې ته چای تصور نسوای کولی چې په افغانستان کې د دومره لوی شمېر ښځې او ځوانان په مظاهره راوځي د خپل حق غوښتنه وکړي. اوس چې مظاهرې باندې خلک راوځي، خصوصا ښځې، پر هغوی لاس پورته کیږي، وهل ټکول کیږي، د ټوپک شپېلې ور اړول کیږي، دا څه څرګندوي ستاسو په نظر؟
متاسفانه میډیا کې کله چې یو خزا یا یو گروپ د خزو خپل حق غواړي، باید هغه سره مدني برخوردونه چې لازم دي هغه رقم وشي. متاسفانه معلومدار هغه د تاسو هم وایي چې لاس پورته کیږي، باید دا کار ونه شي، د خپل د انسانانو شخصیت ته بې حرمتي کیږي، هغه مدني حقوقو ته درناوی نه کیږي. اوس چې طالبان راغلي دي او حکومت لاس په لاس کې دی، باید واقعاً حکومتداری وکړي. دا هغه ملت نه دی چې شل کاله مخکې، یا هغه حکومت نه دی چې تقریبا 30 کاله مخکې طالبانو قبضه کړی و. هغه وخت چې طالبان راغلل، هغه وخت کې د دې نه د وړاندې داسې یو حکومت و چې هغه تقریبا ټول کابل او ټول افغانستان د بنسټونه د افغانستان وران کړي و. د پولیس نه نیولې د مکتبو پورې، شفاخانو پورې، ټول هغه بنسټونه چې یو حکومتوالۍ ته لازم و هغه نه و، شتون یې نه درلود. یعنې د خلکو توقع ته نه ډېره نه وه، ولې چې دوی ته وران وطن پاتې شوی و او دوی جوړولی ونه شو. اما اوس باید دوی پوه شي چې دوی ته یو آباد، یعنی په پښو ولاړ حکومت تسلیم شوی دی، یا بټکول شوی دی، یا توفه شوی، یا رقم چې شوی وز دې په لاس کې دی. باید برخورد د دې بنسټو سره ډېر محتاطانه اوسېږي، باید هغه رقم چې لازمه دی هغه رقم برخورد کړي.
ډېره مننه. اصولي صاحب، شل کال وروسته هغه کسان چې د طالبانو په وړاندې د مقاومت جبهه ځانونه بولي، یو ور بیا سره تنظیم شوي دي، او په ځینو ولایتونو کې دوی مقاومت هم شروع کړی دی، جګړې هم کړې دي، د دوی راتلونکی تاسو څنګه ګڼي؟ آیا کولای شي چې د طالبانو په وړاندې خپلې مبارزې ته دوام ورکړي؟
که تاسو ماته اجازه راکړئ چې زما لنډ ځواب وانخلي اوریدونکي، او زه وکولی سم ځواب ووایم او خلکو ته قناعت بخشوي. د ډاکټر صاحب غنی د دولت په وخت کې به ځینو سیاسیونو پولیسي جرګه کې او د باندې غږونه پورته کول، او ویل به یې چې دویم مقاومت ایجادېږي. نو دغه دویم مقاومت ما په هماغه وخت کې دوی ته ویلي چې کله چې زموږ پنځه لکه اردو او امنیتي ارګانونه افغانستان ونه ساتلی شي، دوهم مقاومت هم نتیجه نه ورکوي. اوس هم په همغه نظر یم. دوهم بحث هغه دا دی چې د دغه مقاومت شعار خو مقاومت ته ازادي ده، او د دې شاته قومي شعارونه پراته دي. دغه قومي شعارونه خطرناک دي چې دا یو ګواښ د طالبانو د دولت لپاره هم. د طالبانو دولت لکه څنګه چې قوي او مرکزی دولت دوی غواړي جوړ کړي، یو شی باید دوی ورسره اضافه کړي چې هغه زما شخصي نظر دی. د قومونو هغه مخورو ته چې حداقل د دوی سره په خرابې تکي وو، او یا هغه سیاسیونو ته چې په تیر کې تاریخ پاک ده، هغوی ته باید ځای ورکړي. ځکه زموږ همسایه ممالک او د منطقې ځینې استخبارات همدغه ورځ غواړي په افغانستان کې قوي او مقتدر دولت نشي زغملای. بیا نو دغه سیاسيونو ته دوی کولای شي چې په ډیره ساده توګه همکاري اقتصادي ورسي.
اصولي صاحب، احمد شاه مسعود وجل کېدل پر امریکا د سپتمبر د 18 لپیشې سره څومره تړاو لري، او د کومو تحولاتو سبب سوا؟
زه په دې فکر یم چې اصلا افغانستان نه تنها د درې څلوېښت کاله مخکې، بلکې سل کاله مخکې هم د بریتانیا او د تزاري روسي د جنگ میدان و. دلته به حکومتونه یا د انګریزانو او یا هم د تزاري روسي په خوا خراتلل. همدا کار د داود خان په وخت کې هم شوی ده، او دا غین وروسته د احمد شاه مسعود په وخت کې هم چې دوی حاکمیت ته ورسیدل، و شو چې روسي د دوی ته په کودتا کې همکاري کړي، صلاح ورکوله، د جنگ تجهیزات ورکول، ټول مسایل ورته ورکول. د کورنی جنگ اصلا د 50 کال نه تر هغه وخت پورې د قهرمانان هم چې په اساسي قانون کې ځای په ځای کړی و د افغانستان افغان ولس یو عظیمه کتلې دا مثلا نه منله چې عظیمه کتلې دغه د طالبان د دوی قهرمانی نه منله بین انزه فکر کوم هغه جنگونه وستیر دي د راتلونکو لپاره باید طالبان ځان ثابت کړي.
ډیره مننه میرمن ګلالی صافی. 40 کاله افغان ښځو د کار، تعلیم، تحصیل او مدني فعالیتونو چانس درلود، اوس چې د خپل حق دپاره اواز پورته کوي دا اواز یې خاموشه کیږي. ستاسو نظر په دې برخه کې څه دی؟
معلوم ده 40 کاله لاسته راوړنې نشته دي، با وجود دې چې په حکومت هم د کرزي صاحب او هم د ډاکټر سبش افغانی حکومت کې بعضی نیمګړتیاوې به وي دا نه رده وو، اما موږ لاسته راوړنې هم لرو. دا لاسته راوړنې بې شماره دي، یعنی واقعا موږ په سلاو په زراعو ښځې لرو چې هغې تحصیل کړی دی، لوړ تحصیلات یې کړي دي، یعنی ډېر جنکۍ موږ لرو چې تر اوسه هم تحصیل ته خپل ادامه ورکوي، بنسټونه جوړ شوي دي، تجارت کوي، دا کارونه ټول د دینه موږ نشو کولای چې سترګې پټې کړو. او که په یو شپه باندې مثلا دغه ټول حقوق دې نه بېرته اخیستل کېږي، معلومدار یو اول خو نړیواله ټولنه هم دې ته په داسې یو بد نظر باندې ګوري چې ګویا دوی د انسانانو د مدني ژوند مخالفت کوي. زه متاسفانه بعض مصاحبې د یو مشهد ته ویل دی وایي چې ښځې ولې باید وزیر اوسېږي، ولې باید دوی کار وکړي، ولې باید، یعنې دا دومره وروسته پاتې نظریات دي چې
میرمن ګلالۍ صافی د ښځو په وړاندې د طالبانو دریز وخت نا وخت تر انتقاد لاندې هم راځي چې دوی د ښځو په وړاندې خاص حساسیت ښیي، وجه یې څه ده؟
نو دا باید دغې نه وپوښتل شي چې ولې د دوی داسې خاص حساسیت لري. آیا دوی د ښځو توانمندۍ باندې باور نه لري؟ آیا دوی د ښځو سره کوم ذاتي مخالفت لري؟ یا دا چې د دوی په کورنۍ کې ښځې اصلا هېڅ ارزښت نه لري؟ دا سوال باید دغې نه وشي. متاسفانه موږ ګورو چې هم برخوردونه معقوله نه دي، او هم هغه نظریات چې دوی په دې میډیا کې وړاندې کوي دا ډېر وروسته پاتې نظریات دي. خپله هم هغه څوک چې د دوی سره مثلا کار کوي دوی ته باید دا پوهاوی ورکړي چې دا ښځې د 40 کاله لاسته راوړنې خپل په هیڅ صورت باندې نه غواړي بېرته د لاسه ورکړي. او د افغاني ښځې، افغانه ښځه کوم غیر مسلمانه ښځه نه ده، یعنی هغې داسې یو کار نه کوي چې د اسلام د شریعت سره مخالف اوسېږي. که یوه ښځه یو تجارت لري، آیا دا د اسلام مخالفت دی؟ ولې تاسې ټول نه پوهېږي چې د حضرت محمد ښځه خپله یو تاجره وه؟ آیا دا چې د ښځې نور کارونه کوي، آیا بي بي عائشه جنګو کې اشتراک نه کوي؟ دوی دا د ښځو د شتون مخالفت د دین او د شریعت د مخې نه وایي، فقط د عناناتو د مخې وایي. او دا دوه شی ډېر توپیر لري. متاسفانه ډېری اشخاص چې په دې طالبانو په ګروپو کې دي، متمدنې دنیا نه یاد دي، اوسنۍ نړۍ نه ډېر وروسته پاتې فکرونه لري.
ډېر مننه، معذرت غواړم. ځینې اوریدونکو زنګ وهلی دی چې نړیوال شمیرو ته زنګ وهلی چې دودی مصرف زیاتېږي. یو څو اوریدونکي به راوخو، تاسې به حتما د دوی پوښتنې او نظریات یادښتوئ، بیا به خپل نظر ورباندې څرګندوئ. اوریدونکی په لاین کې دی، بښنه غواړم چې تاسو یو څه منتظر پاتې سوئ. مهرباني.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ، ستاسو ټلیفون رخصوي، ستاسو آواز اورو.
وروره دغه مظاهری سکیری د طالبانو په هغه کې دا مظاهری څنګه ودیا لس نه پرې په مزار کې دی ونیول وی او حلوی ټکا ولدا سي ل د وروره دی
دی په کابل کې هم دغه مظاهرو پر محل ځینې کسان نیول سي در رسنیو د کارکونکو په ګډون و حل ټکا ول سي
او دی دا هغه خواني په ساغه باندې نه بدل سوی امه هغه کې دی د دې نه بدل سوی امه که واشیان دی عمره ته هغه دی وروره دا کار به دی دیونه کې دا مظاهره خلک دی مخونی سي وی ټکا وی ډبی
ډېر مننه ستاسو نظر واوریدل. سبل اوریدونکو هم پلان کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ. ازادي راډیو ده د ازادي په سپو کې پروګرام.
مننه زه د تاسو څخه کندهار ولایت کې څنګه وایم، زما مشکل دی کندهار ولایت کې د طالبانو د خلکو سره ښه چلند نه کوي، د کور خلک باید وزنه وکړي، بل نامه وایي او د سلای خرڅېږي، ګر خلک ډېر پزاب کړی دي، هیڅ امنیت نه شته.
دا اوریدونکي تماس پریز خودم را پوسولو چې دوی د وسلوالو طالبانو له ناوړه چلند څخه شکایت درلود، زنګ وهل دي مهرباني وکړئ ستاسو تماس رخصوي.
بالکل، زما دا نظر دی چې ان مظاهرې چې دا په ټوله دنیا کې ازادي ده، دا حق لري چې خپل اواز پورته کړي،
ډیر مننه ستاسو نظر هم واوریدل سو بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي رادیو د ازادي په سپو کې پروګرام
السلام علیکم سلام تاسو ته او سولی صاحب ته وکیل صاحب او سولی ته سلامونه
او نیکی
هلې غواړم چې یو نظر سره شریک کړم دا د یو لسم د ان چای باندې چې کلب امریکا باندې حمله وشوله دا خپل توتیه و د امریکایانو چې افغانستان د راتګ لپاره زمینه مساعده کړی او د احمد شاه مسعود خبره د احمد شاه مسعود خبره زما نظر دا دی چې دا شاید خپل همکارانو له خوا څخه هم وژل شوی وي او هغه کسان هم نه دی پاتې شوی. سلام علیکم.
مننه نظر مو اوریدل سو بلا بل نظریات بس د دینو نظریاتو کرا کول هم ګران کار دی بل اوریدونکو په لاندې کې د دوی تورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
او سردار محمد سلامونه میکی لتاشه تر تاشه درنو ملمنو ته جوړ کوم نه وای.
وعلیکم السلام مهرباني وکړئ.
اول خو ملمنو نه کوم دا پښتنه د سیمې ملمنو تاسو خو دې په دې یو میاشتې خلک به کور نه وي نشي جوړولې چې نه وي هم نشي جوړولې تاسو خو دغه نه وګوره چې ترګه پورې خو دا قانون یې اساسي معلوم شي ترګه پورې خو دې موږ رئیسان حکومت خو معلوم شي بیا پرتی هغه نه خورګانو ته حق تسي مظاهرې وکړي نرانو ته هم حق تسي مظاهرې په مقابل کې وکړي چې د شرع نه مخالف کار د طالبان وکړي.
بل اوریدونکو په لاین کې دوی ته ورزو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
کوم مظاهرې چې د احمد مسعود په نامه اوس کېږي دا به د افغانستان په حالاتو ډېر تاثیر وکړي. د مسلې څخه هم جدی غوښتنه ده چې د مظاهرین باید مخه ونیول شي تر څو ګډوډي دلته رامنځته نه شي.
ډېر مننه ستاسو نظر هم اوریدل سو بل اوریدونکو په لاین کې د دوی ته ورزو دي نظر به هم اورو مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
خبره خدا ده چې دغه مظاهری دغه اختشاش شوه چې هم څه جوړیږي دا هغه دلیل کوي چې خارجي او داخلي کړي دي د پردې تر شا لاندې تر شا
د
افغانستان ته خدمت نشي کولای.
ورزو د پروګرام ملمنو ته وصولي صاحب په مجموع کې ستاسو نظر څه دی؟ دا اوریدونکو تماسونه هم تاسو واوریدل به ورسته میرمن ګلالی صافی ته ورزو چې د شوز په اړه هم ځینو کسانو خبرې وکړي. مېرمنه
بل وو اصلا زه دا منم چې په افغانستان کې درې څلوېښت کلن جنگ استخباراتي جنگ او کده منطقې او کده دنیا استخباراتي دلته خپلې کړې روزلې دي په دې باندې موږ ټول تفاهم لرو او د همدغه کړیو نه په استفادې سره افغانستان خلک آرام ژوند ته نه پرېښودل کېږي. پلونه لوزول کېږي. دا درې څلوېښت کاله نه تنها د طالبانو وخت کې، درې څلوېښت کاله همدا حالت دی. په یو وخت کې د سالنګ پوله لوزول شوی و، دا اوس وخت کې د طالبانو په وخت کې د ارغنداب او پکتیکا کې پلونه ولوزول شول. ډېری خلک وو د ډاکټر نجیب په وخت کې چې حتی د سروبي بند د الوزولو او د برق د قطع کولو په کابل باندې پاکستان نه پیسې اخیستلې. دا د موږ او تاسو د ټولنې حقایق. موږ وکتل چې هغه اشخاص چې د جهاد نارې په تیر کې وهلې، هغه هم چې کله قدرت ته ورسېدل، څوک یې په سلهاو میلیونو ډالرو چښتنان شول، څوک یې د ښه بنګلو ځکو حتی د هندوانو ځکې دغسې پسې ونیولې، د افغانانو دولتي او شخصي ځکې شهرکونه یې پرې جوړ کړل. دوی هم د افغانستان دا خلک چې دا زنګونه وهي تاسو ته او دا تشویشونه چې لري په اصطلاح دا تشویش عمومي دی، ټول په همدې فکر دي او یو نظر متفق دی. دومره جنجالونو وروسته چې طالبان قدرت ته ورسېدل څه کول پکار دي؟ دا ټول مهمه خبره ده. زما په اند باندې په افغانستان کې فعلا د یو دولت جوړښت، داسې یو جوړښت که دا موقت وي او که دایمي وي، داسې یو جوړښت چې اکثریت خلکو ته د قبول وړ وي. اکثریت خیر دی که ځینې ډلې چپلې مخالفې وي، د افغانستان اکثریت خلک باید پرې خوشحاله وي. هو دا منو چې څلوېښت پنځوس فیصده امکان لري چې پنځوس فیصد نه ډېر په افغانستان کې ښځې وي. د ښځو حقوق هم د شریعت په چوکاټ کې ورته ورکړل شي په افغانستان کې.
میرمن ګلالی صافی، تاسو ترازو ځینو اوریدونکو تر ډیره د روانو مظاهرو په اړه څرګندونې وکړې. یو اوریدونکي د ښځو د ګډون په اړه هم انتقادي نظر درلود. ستاسو رایه په دې برخه کې څه ده؟
افغانستان د نور اسلامي وادو سره پرتله کو تاسو د انډونیزیا نه شروع کی تر مراکش پورې چې هغه وادو نه چې ټول مسلمانی وادو نه دي آیا افغانستان یعنی لته کوم خاص بل اسلام دی کوړي چې په لیکي خو دا اسلامي وادو نه دي ترکیه مسلمان نه وادي یعنی ټولو کې خزي کار کوي که فرزند سعودي کې وخت ضرورت نه لري چې کارو کې هغه یو پیاوړی اقتصاد لري هغه کولی شي چې په پیسې چې دولت ورته ورکوي ژوند کې تاسې یو کورنۍ کې وګوري چې یو نارینه کار کوي یو ښځه هم مسلکي ده هغه به دا خو یو اقتصادي بنیاد مملکت دی خرابوي اوس موږ په سلاو معلمې ښځې لرو که دوی لاړې نه شي درس ورنه کړي هغه ماش چې مثلا دوه معلمان یو نارینه یو ښځه کور ته راوړي خو دوی یو څه کېږي زه فکر ولې دا باید سړی په یو وزار باندې پرواز وکړي مملکت کې ښځه او نارینه دواړه باید یو رقم حق ولري او کار حق باید په هیڅ صورت باندې وانخیستل شي مونږ هیڅ وخت باید نه شو چې د طالبان حکومت کولی شي په تمام د نړۍ په کوره کې یوازینی مملکت دی چې ښځو ته حق ورنه کړي دا به د دې بالکل مجزا کړي په دې چې د حکومت ډېر په اسانۍ باندې په یو ورځ باندې په دوه ورځو کې ونیو کابل ونیو راغلل د دې نیول اسانه خبر و ساتل اسانه خبر نه ده که دغه وړي چې د خلکو مقاومت په مقابل کې نور هم شدید شي دوی د خپل بنیادګرایي حرکتونو ته دوام ورکړي زه فکر نه کوم چې کله چې یو دیګ په جوش راغی بیا نو سرپوښ په سر نه پرېږدي
بله اصولي صاحب موږ په پروګرام کې د مسایلو شنونکي مزمل شنواري ته زنګونه ووهل خو ټلیفون یې ځواب نه وایي په پاتې شیبو کې د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د یو غړي مرکه هم لرو که په لنډو کې راته ووایست که د طالبان د توندلاري خوا ته ځي څه عواقب لري
که طالبان د توندروي خوا ته ځي او تر هغه وخته پورې تر هغه حده پورې چې د افغانستان د خلکو ژوند ورسره ترخیږي نو زه مطمئن یم چې دغه قوتونه خواروار قوتونه سیاسي او هغه ژبني او قومي قوتونه چې په افغانستان کې موجود دي د دنیا استخبارات د منطقي استخبارات به ورته لاس ورکوي د دوی په مقابل کې به قوت ری جوړوي او بیا به افغانستان د یو داخلي او کورني جنگ خواته ځي
ډېره مننه د ازادي په صفو کې د پروګرام له میلمنو څخه په ولسي جرګه کې د خلکو د استازي کمال ناصر اصولي د پخوانی سناتور ګلالی سفید څخه مننه دغه راز د سیاسي مسایلو شنونکي مزمل شنواري په دې پروګرام کې د برخې اخیستو ژمنه کړې و خو ټلیفون ته ځواب و نه وایه د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړي مولوي سردار محمد شکیب زموږ همکار ته د مسعود د وژل کېدو د شلو کلونو د پوره کېدو په مناسبت په مرکه کې وویل
وس تاسو چې طالبانو خپل حکومت اعلان کړی دی په دې حکومت کې آیا دغه ورځ وسم رخصتي د عمومي او د شهیدانو د ونې یا د شهیدانو د ورځې په توګه لمانځل کیږي کنه
مخکنی رژیم تاسو معلوم ده چې هغه یو د شانې د لوړ څاغلې د دې استلا باندې هغه قانون باندې چې ځان ته هغه ته یو ځای ورکړل اوس کې یو ورته خو نه لري دا وایي اشغال له منځه تللی دا او مخکنی رژیم له منځه تللی دی اسلامي نظام حکومت له منځه تللی دلته طبعا ټول شیان تغیر شوي دي بدل شوي دي ورځې خپلې تاریخي ورځې معلومې دي د افغانان راتلونکي کې کوم تاریخي ورځې هغه به خپلې ټاکل خپل ځای به لري نو هغه مخکنی چې کوم هغه اسلامي امارت هغه ورځې هغه شیان
د احمد شاه مسعود په اړه باندې د تاسو دریڅه د احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په همدې ورځ ووژل شو په هغه وخت کې د طالبانو د هغه وخت د نظام پر ضد باندې مقاومت کاوه جنګیده په وژلو کې هغه مهال طالبانو ویل چې دوی په کلاس نه لري بیا وروسته په تیرو شلو کلونو کې هغه د افغانستان په هغه اساسي قانون کې چې په تیرو شلو کلونو کې وو د یو اتل په توګه یادېده او یو شمېر پلویان یې لرل یو شمېر طرفداران یې لرل په مجموع کې د افغانستان د دغه شخصیت په اړه باندې د تاسو لیدلوري او نظر څه دی
بېشکه اسلامي امارت په وړاندې هغه وخت کې هم چې د طالبانو اسلامي تحریک فساد ته ضد راپورته شو ځینو قمندانانو ځینو خلکو چې هغه ډلې را جوړې کړې هغه دغې مقاومت یې کاوه جنګونه یې کول افغانستان کې داخلي جنګونه چې تر دې مخکې د کابل ران کړی وو هغه کې یو لوبغاړی د احمد شاه مسعود د جنګو په ترڅ کې ووژل شو اګر چې طالبانو هغه وخت کې هم دا رد کړی دی چې طالبانو به د دې په وژلو کې لاس نه و چا چې ووژي هغه معلوم نه دی چې کوره چا وژلی دی د دغه شي اتل اوسي خپلمنځي جنګونو کې افغانستان کې کابل ورانونکی وو او جنګونه یې کړي دي داخلي جنګونه یې کړي هغه که دوی اتل بولی دا د افغانستان په تاریخ کې نه ثبتېږي.
اوس تاسو په یوه هڅه کې چې په افغانستان کې وي پخلاینې یو جوړجاړي ته ورسیږي. احمد شاه مسعود ګڼ پلویان لري دی د قبر په پنشیر کې د ځینو لپاره مهم یو ځای دی. تاسو به د ده میراث سره څه کوئ او د ده د پلویانو چې یو شمېر خلک ورته عقیدت لري د هغوی په وړاندې باندې به تاسو پالیسي څه یي؟
اسلامي امارات خپله پالیسي ډېره واضحه وړاندې کړې ده. حتی ځینو خلکو چې په وړاندې د اوس رژیم کې مقاومت کړی دی، جنګونه یې کړي دي، هغوی ته یې معافه کړې ده. هغوی سره د خپل یو ولسي دی، یو خپل د ملت اشخاص و، د ولس په سترګو ورته ګوري، ورونه یې ګڼي. هغه که تاجک دی، که ازبک دی، که پښتون دی، که شهید دی، هر څوک د هرې سیمې چې دی، پر سمتي او قومي تبعیضونو باندې اسلامي امارات هیڅ باور نه لري.
د طالبانو د حکومت د فرهنګي کمیسیون غړی مولوي سردار محمد شکیب و چې زموږ د همکار پوښتنې یې ځوابولې. د طالبانو پر خلاف د مقاومت جبهې قومندان احمد شاه مسعود شل کاله مخکې په دې ورځ د دوو عرب حمله کوونکو په ځانمرګي برید کې ووژل سو. په هغو کلونو کې دا پیښه د خپل ډول له مخې یوه خبر جوړوونکې وه چې خپله د احمد شاه مسعود پلویانو ته هم دا پیښه د منلو وړ نه وه.
مننه چې آزادي راډیو اورئ.